السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم یو شمېر کابل ښاریان د کابل پانتون شمالي دروازې مخ ته نن ټول شوي او پر دغه پانتون یې د پرونی برید په تړاو خپل غږ پورته کړ خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سبا به د کابل پانتون تدریس بیرته پیلېږي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو هیوادو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه په افغانستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا نښتې 460 مثبتې پیښې ثبت شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ کې د ولسمشۍ د انتخاباتو رایې اچول پیل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پانتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده د دې وزارت ویاند ګران هیواد وایي
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون دو څلوېښتو بهرنیو چارو وزیرانو خاص استازو سفیرانو لوړ پوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی اروپایي ټولنې ویلي دي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د کابل پر پوهنتون د پرونی برید حملې برید کوونکو د حقاني شبکې له تاکتیکا استفاده کړې امرالله صالح په فیسبوک کې لیکلی دي د برید کوونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د نوې څانګې د چلند په څیر و د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی امرالله صالح وایي د دې لپاره چې دا ثابته کړو چې دا جنایت طالبانو ترسره کړی دی په لسګونو نقشې لرو د ښاغلي صالح تر دې څرګندونو وروسته طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي په کابل کې په پرونی برید کې دوه ویشتنه چې اکثر محصلین او محصلانې دي وژل شوي او شاوخوا څلوېښتنه ټپیان شول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ د دغه وزارت ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیدا شوي دي درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 13 تنه رغېدلي دي
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت وبجې د سهار پیل شوې دي او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت لمخې چې سهار کېږي رای اچول کېږي په امریکا کې د دفاعي پوهنتون د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کېږي
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي
تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستي له لارې خپله رایه کارولې ده د کرونا ویروس له امله خلکو ته دا واک ورکړل شوی چې آنلاین رایه ورکړي په دې ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن دی په اوتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي په پلازمینه ویانا کې تیرش په وسلوالو څو ځایه بریدونه وکړل د اوتریش صدراعظم سبستیان کروز د حملې تروریستي وبللې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل چې په دې بریدونو کې دوه نارینه او دوه ښځې وژل شوي دي نیهامر زیاته کړه چې د پولیسو د ډزو پر مهال یو شل کلن برید کوونکی وژل شوی دی د اوتریش د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشی شوه ده او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. او روسي خبر ده چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نشته یو سلوشل بند پات شوی نه هنګان وشورل. مانوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نه هنګان چې ساحل ته ورغلي وو د سمندر د شور او بوخواته ټیله کړل. لښ تر لښه دوه نه هنګان مړه شوي دي. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانادورا ساحل ته پناه یووړه. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د کابل پوهنتون د پرونی بریت په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکو. دا چې نن دغه پوهنتون مخته ګڼ خلک راټول شوي او د بریت د غندلو تر څنګ د سولې د موضوع په اړه هم ځینې څرګندونې کړي دي. دا چې څه جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې سبا به د کابل پوهنتون درسونه بیرته پیلېږي. د دغه وزارت ویاند
فکر دا و چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي قانون سربغند همغږي رامنځته کیږي.
د کابل په پوهنتون باندې په پرونی بریت کې 22 ځوانان وژل شوي دي. له دې ډلې محمد راهد یو ځوان دی چې د اداره او د پالیسۍ د پوهنځي محصل و. دی تل په خپل فیسبوک او یوټیوب باندې د ژوند په اړه مثبت پیغامونه خپرول.
زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم. پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصان نداره.
نن د امریکا ولسمشری ټاکنې دی په دې اړه به په دویمه نیمایي کې مفصل راپورونه او مرکې درته خبرې کړو. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي کوم وسلوالو چې پرونی پر کابل پوهنتون بریت کړی په خپله حمله کې د حقانی شبکې له تاکتیک کار اخیستی. د ښاغلي صالح له قوله د بریت کوونکو عمل 100% د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر و. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پیښې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پوهنتون د بریت مسؤلیت منلی او طالبانو رد کړی ویلی د دې لپاره چې ثابت کړو دا بریت طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. د طالبانو ډلې بیا په دغه بریت کې لاس لرل نه یوازې رد کړی دي بلکې هغه تقبیه کړی هم دي. په دې اړه امید ظهیر مل له کابل یو راپور جوړ کړی دی.
پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د افغانستان حکومت نن د سشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې بریت مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا بریت طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د بریت کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د بریت لپای وروسته د ازادي راډیو لخوا اخیستل شوي تصویرونه ښایي هغه ټولګی چې بریت کوونکو پکې سنګر نیولی و د طالبانو بیرغ پکې پروت دی او تر خوا یې په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې بریت په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. خغلی ستانگزی زیاته کړي هیڅ څوک نشي کولای د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالی کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محبه کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تند ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحا کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست دي، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی محب د پیښې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تېره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان، مارک په ایران، مارک په طالبانو.
لودو یو تن زیاول حقوریا:
طالبا کتا دا کار کړي خدای دې تباہ کړ، طالبا کتا دا کار کړي دې دنیا او دې اخرت دې خلکو لاسونو دې تا گریبان دا.
فرید سیلانی بیا افغان حکومت غواړي ک طالبان سول نه کوي باید خبري ورسره پای ته ورسوي.
حکومت افغانستان
له حکومت غواړو چې یا له طالبان سره اوربند وکړي داسې نه کیږي چې دوی په قطر کې بیا دلته هر ورځ خلک وژل کیږي.
پر کابل په هنتون برید پر روانه لړم میاش کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کیږي. لدی وړاندې د لړم په دویمه نیټه یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیس کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخښه کړ چې پکې سلیر وشتنه ووژل شول او وش په تنور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوږی است. د امید زهیرمل پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي د طالبانو ډله ګرمه بولي چې د کابل په پانتون کې په برید کې لاس لري، خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او دا برید غندلی دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او ورپسې ځینې سیاسیون نن د کابل پانتون مخ ته ورټول شوي او په کابل پانتون باندې پرونی برید وغانده. دوی د سولې د مذاکراتو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي او په پریکړه لیک کې ویلي چې باید له طالبانو سره د سولې خبرې بندې شي. فریدالله سعادت دې غونډې ته ورغلی او همدا شېبه د کابل استودیو معلومات را سره شریکوي.
نن سهار شاوخوا لس یا لس نیم بجې د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته هغې دروازې نه چې وسلوال دغه پانتون ننوتلی وو یو شمېر د کابل پانتون محصلینو، مدني فعالانو او همداراز یو شمېر سیاسي څېرې هم پکې لیدل کېدې او د ولسي جرګې غړي هم یو شمېر پکې وو. هغوی لاریون وکړ. په لاریون کې د دوی شعارونه په عموم کې د دغه برید غندنه وه. ورسره یو مهم شعار دا و چې موږ مه وژنئ ځکه ستاسې ګولۍ کم یو موږ زیات یو. د دوی په خبره چې مقصد له دغه شعار نه دا دی چې هر څومره تاسو موږ وژنئ بیا به هم خپل د زده کړو لړۍ ته دوام ورکوو. د همدغه لاریون کوونکو په ډله کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشن راته وویل چې له افغان حکومت نه په ټوله کې وغوښتل چې هغه پلاوی چې دا مهالت وسلوال طالبان سره په قطر کې په مذاکراتو بوختې باید ژر تر ژره کابل ته راوغوښتل شي او دغې ډلې سره باید مذاکراتو ته دوام نور ورنه کړل شي. ځکه د دې خبره چې دغه ډله په افغانستان کې بریدونه کوي او په کابل ښار کې نور ولایتونو کې بریدونه کوي او هلته په قطر کې مشران له افغان لور سره په مذاکراتو کې بوختې چې دا هیڅ ډول منطق نه مني. او ورسره دغه لاریون وروسته یو نیم یا دوه ساعت وروسته دغه لاریون په پرلات وخت د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته پلسګونو کسانو هلته تاجرونه ولګول، توشکې وار کړي او یعنی هلته کیناستل او دغه لاریون په پرلت واړو. دا په خبره چې ترڅو چې د امنیتي ادارو لومړۍ درجه چارواکي ځواب ونه وایي دغه پیښې ته او همداراز خلکو ته قانع کوونکی دلیل ونه وایي او عاملین پیدا نه کړي، دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. له دې ورخوا د په کابل پانتون کې د لوړو زده کړو وزارت وایي خغلی عبیدی راته ویل چې نن د وزارت په کچه همدارس د کابل پانتون سره په هماهنګي پریکړه شوې چې کابل پانتون به سر له سبا یو ځل بیا پیلېږي.
اوس دغه محل چې تاسو سره خبرې کوم د کابل پانتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبری شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانونو سره به همغږي رامنځته کېږي تر څو د تداویل لږ شدید شي او سبا ته به په خیر رسما درسونه پیل شي.
پورته محل رسنۍ ته اجازه ورکړل سو چې په کابل پانتون کې هغه ودانۍ ته هم ننوځي چې امنیتي ځواکونو او همدارس د وسلوالو ترمنځ نښته شي و موږ هغه ودانۍ تلاړو هلته مو نږدې هغه ټوله ودانۍ ولیدا چیرې چې په لزګونو محصلین پکې وجل شي و همدارس ټپیان وو او بل خبره دا چې یو شمېر محصلین هلته چراغلي دغه پرلته یا همدغه لاریون ته دوی وویل چې دوی نه چمتو دي چې دغه برید په خبرګون کې کابل پانتون ته لاړ شي او خپل زده کړې
مننه کوم فرید الله سعادت لکابل لمکسر د کابل پانتون په وړاندې د اعتراضیا غونډې ورستی جزئیات موږ ته راکړل. هلته یو شمېر د کابل ښاریان او مدني فعالان ټول شوي وو. د کابل پانتون یې پرونی برید وغانده. تاسو د ازادي راډیو له لارې د کابل پانتون د برید په اړه باندې مسایل او راپورونه اورئ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل په پانتون باندې په پرونی برید سره 22 افغان محصلین وژل شوي او شاوخوا څلوېښت تنه نور هم ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې 22 کسان ټپیان دي. په دغه پانتون باندې په برید کې د وژل شویو محصلینو کورنۍ وایي د اولادونو هیلې نیمګړې پاتې شوې. فیروزه عزیزي د وژل شویو محصلانو له ډلې د محمد راهید کور ته ورغلې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غم سته خو زړه نسته. د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوي دي. یو کلن محمد راهد د 22 هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمۍ وزل سوی.
از مسار کې شروع کده اول بچی مرزه ده. امر می باران کده
له هغه سره چې شروع کړی و لومړی ازما زوی وشتلی و. کله چې انتحاري کړی و له هغه وروسته ازما زوی په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته نه سر پریښی و نه شا تخته و نه هم پخې. په ټول ځان په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړی. همدارنګه ټول ټولګیوالې همداسې په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی په شهادت ورسید.
محمد راهد امین
د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیاته لاس په لاس کیږي. چوای
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه
محمد راهد با د ټولنیز مسایلو او د محصلینو د پیوتیا لپاره په پوهنتون کې خپل ټولګیوالو او ملګرو لپاره ورکشاپونه هم جوړول. بهیجه د راهد خور ده. وایي د ورور نیمګړې هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو کسته بود که الگوی ما بود. اگر تو امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما الگو و. اوس چې زه دومره رسیدلیم د راهد لامل ده. له نیکه مرغه چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادیږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیره ویاړم. که څه هم زه یوازې پرېښودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګري چې د هغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړې هیلې پوره کړو. د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکي ځوانان یې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزونه یې هم درلوده. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
لا آزادی رادیو مو د کابل پانتون د یو وژل شوی محصل محمد راهید د کورنۍ غونه او خبري واوري دي. د کابل په پانتون باندې بریت ګڼ خبرګونونه پارولې دي. له هغې ډلې د ګیلامان پښتین په نوم یو شاعر د دغه بریت په اړه باندې ترنم هم کړی دی چې لنډه برخه تاسو ته خبرو.
محصل شهید شو فارغ نشوی مری پچی گو چی گو ٹول کڑال یا کیتا بنائی پنتون تا جمرا پسی راشای خوک شهید وم بیا می ٹول کڑا یا کیتا بنائی.
پښتونخوا یو شاعر ګیلامان پښتین و چې د کابل پوهنتون د وژل شوي محصلینو په غم یې دغه ترنم کړی و او په خواله رسنیو باندې د ده دا شعر ګڼو خلکو شریک کړی او کمنټونه یې پرې لیکلي دي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
نن د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د امریکا په ختیځو ایالاتونو کې انتخابات وار له مخه پیل شوي او په نورو ایالاتونو کې به هم د ورځې په اوږدو کې پیلیږي. ولسمشر ترامپ تیره شنبه په فلوریدا کې رایه ورکړې وه. دغه سیال هم چې جو بایدن دن رایه کارولې ده. تمه ده چې انتخابات د ورځې تر اوږدو دوام وکړي. دا چې په امریکا کې به انتخابات او ګټونکی او بایلونکی او په ټوله کې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر ولري، په دې اړه باندې ځینې غږونه تاسو ته خبرو، البته د افغانانو نظریات دي.
زپرید احمد بدر د کندهاري تنوسیدونکو، د افغانستان د سیاسونو نیولې بیا د افغانستان د دولت، د افغانستان د هر وګړي او همدارنګ د افغانستان د دولت د مخالفین سره د ټول سردان نشنا د چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات په اړه به څنګه کیږي او پر افغانستان به اغیز سوي. سما په نظر کوم وګورو، افغانستان یو متکی هیواد نه دی. د افغانستان سیاسي اقتصادي اړیکې ټولې د امریکا د حالات سره همزمانه دمدارنګ تړلې شریکي بولم، خو یو هیله مندي دا ده که د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پایلې معلومې سي، د افغانستان همزمانه به د افغانستان سیاسي حالات هم یو طرف ته کیږي. زموږ هیله دا ده چې افغانستان پر ښې ورځې په مخ کې ولري.
شمس کامران یم له کندهار څخه. د امریکا د انتخاباتو په اړه یا د امریکا د انتخاباتو فایل په اړه، که څه هم وخت لمخ کې اوس هم کاندیدان د افغانستان په اړه وایي چې موږ به پوجونو راوباسو، افغانستان جنگ ته به د فای نقطه کښېږدو، خو زه فکر کوم دا به کمپاینی وینا وي او د امریکا د انتخابات او د امریکا کې د اشخاصو تغییر په دا شل کاله چې موږ وینو یا دا شل کاله زموږ تر مخ تیر سوه، د افغانستان په اړه کوم تغییرات د اشخاصو په تغییر کې، د افغانستان د مسایلو په اړه کوم تغییر نه دی راغلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر وسلوالو کسانو په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژلي. په مشکوکو کسانو پسې سخته پلټنه پیل شوې ده. دغه حمله چې د دې ښار په څو ساحو کې شوې، ګڼ نور ټپیان هم پریښي دي او د اتریشي چارواکي دا یو تروریستي برید بللی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په وسلولو کسانو په سینن سیشن به د پلټنې عملیات پیل سوي او یو مشکوک تن چې د اسلامي دولت یا داعش خواخوږی بلل سوی د پولیسو لخوا وژل سوی او پولیس وایي لږ تر لږه په یوه بل حمله کوونکي پسې په تلاشۍ بوخت دي. پولیسو تیره شپه وویل چې په وسلو سنبالو ګڼو مشکوکو لږ تر لږه په شپږو ساحو کې دا حملې کړې چې یوه حمله د یهودانو یوه عبادت ځای ته څیرمه وه. دا ډزې څو ساعته مخکې تر دې پیل سوې چې په ویانا کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه بیا د نافذېدو په حال کې وو او لا هم خلک په بارونو او رستورانتونو کې وو او په آزادانه ډول د ګرځېدو را ګرځېدو له وروستۍ شپې خوند اخیست. پولیس وایي نن سیشن به د وژل سو کسانو شمیر دریو ته زیات سوی چې دوه نارینه او یوه ښځه ده. مخکې د وژل سو شمیر دوه تنه شول سوی وو. د نړۍ د ځینو هیوادونو او سازمانونو مشرانو دا پیښه غندلې او له اتریش سره یې خواخوږي ښوولې ده. تر دې مخکې د ویانا ښاروال میکایل لودوینګ ویلي و چې 15 کسان روغتونونو ته وړل سوي چې د ګڼو هغو ټپونه ژور دي. پولیس وایي د حملو پر وخت یو پولیس هم ژوبل سوی دی. حمله پر ځای وخت تیر شپې شاوخوا 8 بجې هغه وخت پیل سو چې د ویانا د مرکز په لومړی ناحیه کې د ډزو ژغونه واوریدل سول. د کورونوی چارو وزیر کارل نیهامیر نن یو کانفرنس ته ویل وجل سوی حمله کوونکی یو افراطی کس و چې له داعش سره یې نږدې اړیکې وې. پولیس له منفجره موادو په استفاده د وجل سوی کس چې د کورونوی چارو وزیر په خبره په ډیرو وسلو سنبال وو اپارتمان ته ننوتل. تر اوسه معلومه نه ده چې مشخصا په حمله کې څو حمله کوونکي دخیل وو. خو د اتریش یوه بل چارواکي ویلي حمله کوونکي په ماشینګڼو او نورو وسلو سنبال وو او په مسلکي ډول چمتو کړی سوي وو. د کورونیو چارو وزیر د ویانا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولو عامه ځایونو او عامه ترانسپورټ ځانونه لرې وساتي. هغه ویلي چې نن سیشن به شایي ماشومان ښوونځیو ته لاړ نیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن پا امریکا که ولسمشره تاکنی کی گی کلا چه اول وار ولسمشره ترامپ پا 2018 کال که تاکنی وگتلی پا افغانستان که یو نوی زیگدلی ماشوم نوم ده غد کورانه لخوا دونالد ترامپ که خودل شو. اوز دا ماشوم څلور کلن ده. ده همدغه افغان ترامپ پلار وای هیله لري چې ډونالد ترامپ د دویم ځل لپاره هم د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د زیاتوي چې د امریکا د جمهوریت چلند او مطالعې ته په کتو یې د خپل زوی نوم ترامپ ایښی و او که بیا یې هم په کور کې لور یا زوی وزېږېږي د ترامپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کیږدي. خاطر پردیس په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې د یاد ماشوم په غږ پیلېږي.
Hani ma dinan Trumpus ini testi asetulayim.
Afghan salur kalun mashum da Amerika da ulasmashay patir zal intikhabato ke da Donald Trump tarbariya urustay plar padinum namawalay day. Da day kundi walayt wasidun ke asadala poyaway ladi ka rusta latundu ghbargunu nusar makhshu. ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات یک موخت زمانی کې نام ماندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زما له کور له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون موړې وې سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی زیګیګی د ترامپ د کورونې د غړو نوم پریږدي. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ترامپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالد ترامپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمېر قومي مشرانو ترامپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرهاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اتلس کاله کې زموږ د ملت ږغ چا وانورېده. لومړی ځل ده چې رئیس جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه آواز وچت کړه چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی د هغه وینې د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظه موږ ټول ولس راټول سو، نو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړي وي، د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې ورځ جمهور ده چې هغه د خپل دښمن وپېژند.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال یې په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره، او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالۍ له امله مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سر هم وخوړ. مودي وروسته د دې ګام طرح ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې له امله ووژل شو چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ پلار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړ او وی ویل چې دا د داعش پر ضد مبارزې اهمیت روښانه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ او وی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 455 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ایز وخت 9 بجې د سهار پیل شوې دي او په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه تیره شپه ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی په لومړي ځل په هیواد کې د والیبال غوره لیګ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤل نعمت الله مشتاق نن ازادي راډیو ته وویل د دې لیګ قرعه کشي سبا چهارشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې په خبره په دې لیګ کې شپږ لوبډلې د هیواد له شپږو زونونو څخه ونډه لري. دغه سیالي د روان عقرب میاشتې په 28 نیټه پیلېږي او تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د پاور لفټینګ سیالي تېره ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې غړی مجیب قاری ساده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لوړ وزن لرونکو موټرو کش کول، د 110 کیلوګرام وزن پورته کول او یو شمېر نور حرکتونه شامل و. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د دې سیالۍ په پای کې جاوید رحماني، امید ایوبی او مجیب سخیزاده په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. او نن په آی پی ایل لیګ کې د ممبئی انډینز او سنرایزر حیدرآباد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ممبئی انډینز دهلی او بنگلور هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته یې لار پیدا کړې. پنجاب، راجستان او چنای بیا هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته د تلو هیڅ چانس نه لري. د لومړي پړاو یو لوبه د ممبئی او حیدرآباد ترمنځ پاتې ده. دا لوبه د ممبئی لپاره مهمه نه ځکه دوی لوړاندې کوالیفای شوي، خو د حیدرآباد لپاره یې ګټل ځکه مهم دي چې په ګټلو سره به یې دویم پړاو او په بایللو سره به یې کور ته روانېږي. کلکتی خپله لومړۍ نې پړاو لوبه پای ته رسولې او په 14 لوبو کې یو ګټلې او وی بایللې، 14 نمرې لري. حیدرآباد بیا په 13 لوبو کې شپږ لوبې ګټلې او وی بایللې، 12 نمرې لري. په نیټریټ کې حیدرآباد کولای شي نن ممبئی ته په مات ورکول سره مستقیما 4 غورو ته لار پیدا کړي، خو کې لوبه بایلو ده نو کلکته به دویم پړاو ته ځي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر په ویب سټ کتلای شي. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام.
د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزه پاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسكر پریشتي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتلی چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل میلیونو د سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یخ یا بر رای ورکړې ده د پوستې له لارې او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه په ځینې نظر سنجګانې چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې ښیي له 8% نه تر 10% پورې ښیي، اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه څه چې ورته وایي چې الیکتر کالج چې ورته وایي نمایندگان چې د هر ایالت ده، یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي، هغه مهم دي. مثلا په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډېر کم وي، یو څو سو رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی هغه ایالت د الیکتر کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوز کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستان باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې که دای بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 زرو یا 2 زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پرېږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافق نامه هغه لوز نامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوې چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي، اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي، اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورنده دی، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کېږي چې د دواړو خواوو پلاوي هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وځنډېدلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دوړ خوې په بل اعتماد لري یا دوړ خوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنډې دوی د جنگ لاري داسې یو موقع په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه وی یعنی بلاسي ولري یا موقع قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، ملک تباه کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنګ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هر ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف یې په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق لا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان برخه کې د عکس العمل ښودلی دي، څه چې په اکثر یو مقابل کې عکس العمل ښودلی دي. قواوې له شپږ سرونه دولس سو تر کته کړې، بیا اته زرو پنځو سو تر کته کې، اوس څلور نیم زرو ته رسېدلی دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنګ له لارې دا جنګ د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي، یو 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 د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجودي دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قوای به باسي له افغانستان په څوارلس میاشتو کې، او شرط یې داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي او بیا یو چې دا د یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف دوی هم دغه شی و، اما فعلا فکر کیږي چې د خبرو دی اوږدې دوله به زره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قوای د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د هټریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راونه نه دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه دا وي چې د دې داستان راونه ځینو نه تیر شي، ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات د فساد هماغه دی، هماغسې پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراس راوړنې په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنګ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستان، او په عین زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به شفیع الله سانیکزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi america lumrewi america ba lumrewi
da dozara wala sam kal pa january miasht ke pa dagi pranistun ki waina sara donald trump de america da wala sam sharputo ga khbala dan da pel kra yow saudagar aw televizioni store wo che hets kale siyasi daftar ke da kar tajruba na larala. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټل چې امریکا یو وار بیا غوړه وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2016 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2016 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشري د ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رایې خپلې کړې، سره له دې چې د ولس عمومي رایې سیالې هیلري کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رایې ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلطې دي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی مونږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي:
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو. له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي:
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي:
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو. موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2016 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستی او د کانګرس د کار مخې نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه
مسائل رپورت کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته رسیدو په برخه کې د دپ وینا عالی کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 229,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټرمپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دی ټاکنې وزنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوستي له لارې د رای ورکونې په اړه وایي،
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ټرمپ او بایدن له منځه څوک بریالی کېږي.
او اوس په هم اجمل اند د جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانون کې څه درته وایم. زه پوهیږم څه ډول یو حکومت رامنځته کړم، نه په دې خاطر چې پاړې خبرې کوم او یا یې پاړه ټوچونه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ټرمپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندی لرونکی اتل بولي، وایي له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی، هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 کلن و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 28 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوستونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې 2 ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1983 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی
کړي. زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی او وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لودی په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکی پیخه کې مړ شوی وو.
زما په نظر باید مو په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونکړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د جو بایډن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایډن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف یې دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړ. په اوسني کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایډن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایډن هم د بچلندۍ لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایډن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایډن یې ردی. پر جو بایډن همدارنګه د بوریسما په نوم د ګازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقادونه شته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایډن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. که چیرې جو بایډن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 80 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایډن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 40 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډېر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایډن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېیمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زپلا همته د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا وس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه څخه ډیر صدي شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرته شان سره مخ سوي دي.
نه حکمت لادی در مرکز ترین کورت سیدون که هم اغیز خندقه اغیز جگره زور اخیستی دی جبای جان غالیش پا افغانستان سرتیری نباسی او ترامپ پی اغا در سولی پروسه چه مخی روانه کلی او چه بولزه به سرتیری و باسم خواقه تای دوم رپا هم ندی خوشتان مده اغا در چه خارجی ملکتان در افغانستان چه خلاص واخلی افغانستان خلق پکرار رسی سول ویسی
بل ملک یې ګسره نظر نه اوړي د خپلو دغو مشکلاتو ته یار ما په فکر یو بیلانه ولري یو بیلانه وباسي ما په نظر خو ولاکه مې زړه تلویږي چې یا دې ټرمپ وباسي یا دې بل وباسي فان دغه چې موږ په افغانستان کې کراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خود سره کښېني خپل مشکلات خپل سره حل کړي خارجان یې نه شي حلولی
مانه میسم الله ولسمال د روزګان مرکز ترینکوټ وسیدونکو مو وخت چې کمپاینی غونډه د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستې په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن د مستقیم اغیز د چلت پر افغانستان لري مثلا د مستقیم دلته عادي د شکل د دې ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوي جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا له تزمر سره ملاتړ کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر